محترم اوریدونکو، اوس به شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږ څلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګري شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلق خوښوي.
د تهران ریډیو عزت منوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. نن د دوشنبې ورځ د 1402 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې شلمه د 1445 هجری قمری کال د سفر د میاشتې 15 او د 2023 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 11 نیټه ده. اوګوردونکو، تاسو په دغه سهارنۍ پښتو خپرونې کې اول خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په جی شل ډلې کې د اختلافاتو د زیاتېدا په هکله لیکل شوې ده. ورپسې د تاریخ پاڼې پروګرام لرو، بیا د بینکابه امریکا اونیس پروګرام لرو او په اخر کې به فلسطین د اسلامي دنیا د لومړی مسالې تر عنوانندې یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. وګوردونکو تاسو زمونږ انټرنیټ پاڼې ته ورتللی شئ او هلته تازه خبرونه او نور مطالې لوستلی او دغه راز چاپولی هم شئ. زمونږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.ir/ps. اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ییزو خبرونو ته خو له لنډې دمې وروسته. وخت په ایران کې د سهار شپږ بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. په ایران کې د بلواو لپاره څه د پاسه 50 جاسوسي درو فعالیت کوو. د افغانستان د طالبانو حکومت په پاکستان د حملو د مخه د نیولو مسؤل دی او له افغانستان سره بشردوستانه مرستې کمې شوې دي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته وړاندې کوي. په ایران کې په بلواو کې څه د پاسه 50 جاسوسي درې فعالې وې. زمون خبریال راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت د استخباراتو وزیر حجت الاسلام والمسلمین سید اسماعیل خطیب ټینګار وکړ د دنیا څه د پاسه 50 جاسوسي درې د ایران په بلواو کې فعالې وې. هغه په ایران کې د بلواو په وخت د 400 بمونو د کشپیدا او د شنډیدا خبر ورکړ او وی ویل څلوېښت بمونه د محرم میاشتې په ورځو کې د 14 لپاره په نظر کې نیول شوي وو. د ایران د استخباراتو وزیر خطیب د ټلویزیون په بدون توقع پروګرام کې پښتون سره د ایران د امنیتي مسایلو او د ترکیبي جنگ په موضوع غور وکړ او وی ویل امنیتی ادارې له صهیونیست رژیم د سلطې له نظام او د ترهګرۍ د حکومت د نسکورولو له هڅې او جاسوسۍ نفوذ اقتصادي فساد او له ناکارندوالي سره د مبارزې په حوزه کې د ځان لپاره دندې بیان کړې دي. هغوی څه د پاسه 500 جاسوسۍ درو په بېلابېلو هیوادونو کې مختلفې غونډې وکړې او د دغه کار لپاره یې څه د پاسه 200 رسنیو ته روزنې ورکړې او د هغوی په مرستې سره یې د ایران د حکومت د نسکورولو د پلان او د روزنې لپاره یې یو شمېر تشکلونه اټکل کړل او د انټرنیټ له وزاره او رسنیو په مرستې اخیستلو سره یې په ایران کې فتنې او بلواوې رامنځته کړې. امریکا صهیونیست رژیم او ځینو اروپایي هیوادونو او د دوی رسنیو په ایران کې د بلواو په رامنځته کولو کې مهم رول درلود. د پارلمان مشر د مراکش له خلکو سره خوښګي اعلان کړه. زمون خبریال راپور کړی د ایران د اسلامي شورا مشر محمد باکر کلیبا په یو پیغام کې د مراکش هیواد له زلزله ځپلو خلکو سره خواخوږي څرګنده کړه. هغه پرون د مراکش هیواد پارلمان مشر راشید الطالبی العلمی ته په یو پیغام کې د دغه هیواد له زلزله ځپلو خلکو سره د خواخوږي د څرګندولو په ترڅ کې دغه هیواد ته د بشر دوستانه فعالیتونو د ترسره کولو درملنې او د مرستندویو ټیمونو د استولو لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت د سترې میاشتې یعنی د هلال احمر موسسې بشپړ چمتووالی اعلان کړ. د مراکش هیواد پارلمان مشر ته د ایران د اسلامي جمهوریت د پارلمان د مشر محمد بکر کلیبا په پیغام کې ویل شوی دی په دغو غمجنو او سختو شرایطو کې د ایران خلک حکومت او پارلمان په خپل څنګ کې وګڼئ. په مراکش هیواد کې په وړم ورځې 6.8 ریشتر سخت زلزلې کې تر اوسه 2102 کسان وژل شوي او 2402 نور کسان ژوبل شوي هم دي چې ډیری پکې مرګې هنه دي او د مړو کسانو د شمیر نور زیاتېده احتمال هم شته. ایران د اروپا د هر ډول نوښت هرکلی کوي. ایران پرنس خبری آژانس راپور کړی د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو مرستیال علي باکری کنی د فارس خلیج په چارو کې د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي لوی جی ډیمایو سره په کتنه کې ټینګار وکړ. ایران د تعامل او د ملګرتیا د نوي دریڅو د پرانیستلو لپاره د اروپایي لوري د هر ډول نوښت هرکلی کوي. د ایران د خارجه وزارت د سیاسي چارو مرستیال علي باکری کانی د فارس خلیج په چارو کې د اروپایي اتحادیې له ځانګړي استازي لوی جی ډی مایو او ورسره پلاوي سره په کتنې کې د ایران او د اروپایي اتحادیې ترمنځ د ملګرتیا په پراخو زمینو باندې ټینګار سره وویل. د ایران دیارلسم حکومت په خپل بهرني سیاست کې د ستراتیژۍ تنوع لري. د پارس خلیج په چارو کې د اروپایي اتحادیې ځانګړي استازي لوی جی ډی مایو هم په دغه کتنې کې په نړیوالو او سیمه ییزو معادلاتو کې د ایران د اسلامي جمهوریت د هغې شیندونکي او د مهم رول په ګوته کولو او د اروپایي اتحادیې د ځانګړي استازي په توګه د خپل ماموریت او د دندو د اړخونو په بیانولو سره د ایران له اسلامي جمهوریت سره د خبرو او د تعامل د لارې له پرانیستلو څخه د اروپایي اتحادیې د ټولو غړیو هیوادونو پر ملاتړ ټینګار وکړ. د طالبانو حکومت په پاکستان د حملو د مخنیوي مسؤل دی. تسنیم خبری اجانس راپور کړی د پاکستان د موقت حکومت د بهرنی چارو وزیر جلیل عباس جیلانی د افغانستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان یعنی د ټی ټی پی ډلې د حملو د مخه د نیولو مسؤل وبلو. هغه له افغانستان سره د پاکستان له تاوتریخوالو وروسته ټینګار وکړ د کابل حکومت مسؤلیت لري چې د پاکستان په خاورې باندې د تحریک طالبان پاکستان ترهګر ډلې د حملو مخه ونیسي. د پاکستان د باندنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی زیاته کړه د اسلام آباد حکومت له کابل څخه هیله لري چې په سرحدي سیمو کې د تحریک طالبان پاکستان ډلې په شمول ټول بلوګر عناصر وځپي. تحریک طالبان پاکستان ترهګر ډلې په تیرې چهارشنبې ورځ وویل چې د خیبر پختونخوا په چترال سرحدي سیمه کې د پوځ دوې پوستې نیولې دي. د پاکستان پوځ دغه پیښې ته په غبرګون کې وویل د تحریک طالبان پاکستان ډلې جنګیالیو په دغو عملیاتو کې د افغانستان له نورستان او کونړ ولایتونو څخه ګډون کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم په چترال سیمې باندې حملې او د تورخم په سرحدي لاره کې په نښتې باندې د اعتراض لپاره په اسلام آباد کې د افغانستان د طالبانو د موقت حکومت سفیر احضار کړی. سره له دې د پاکستان خارجه وزیر جلیل عباس جیلانی ټینګار وکړ چې اسلام آباد هماغه راز د افغانستان د طالبانو له حکومت سره تعامل ته دوام ورکوي. له افغانستان سره بشر دوستانه مرستې کمې شوې دي. زمون خبریال راپور کړی د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه مرستو غږملونکي دفتر اوچا له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو د کمیدا خبر ورکړ. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه مرستو غږملونکي دفتر اوچا پرون له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو لپاره د بودیجې په کمښت باندې د اندېښنې په څرګندولو سره وویل په افغانستان کې په لسګونو زره ماشومان چې عمرونه یې له 50 کلونو څخه کم دي له مرستو څخه محرومه شوي دي. او چا په ایکس انټرنیټ پاڼې باندې وی بیانې کې ټینګار وکړ د بودیجې د کمښت په دلیل په افغانستان کې د روغتیا لومړیو خدماتو ته د کابو 1 لک کسانو لاسرسی محدود شوی دی. دغه راپور زیاتوي چې په افغانستان کې د خوړو د سلامتیا 1.3 مرکزونه د بودیجې د کمښت په دلیل د تړل کېدا په حال کې دي. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه مرستو غږملونکي دفتر اوچا راپور ورکړی و چې د افغانستان 1 میلیون ښځې او جونې د بشر دوستانه مرستو له ترلاسه کولو محرومه شوي دي. خواږو دوستانه اوس به د افغانستان د ننګرهار ولایت په هکله یو راپور درته وړاندې شي. هیله ده چې د اورېدو فرصت یې ولرئ.
د ننګرهار پوهنتون وترنری پوهنځي زده کړیالانو خپلې علمي او څېړنیزې لاسته راوړنې نندارې ته وړاندې کړې. دوی له حکومت او نورو بنسټونو وغوښتل چې د خپل مسلک له مخې دې ورته د کار په پیدا کولو کې مرسته وکړي. د ننګرهار پوهنتون وترنری پوهنځي د وروستي کال زده کړیالانو خپلې علمي تجربې او لاسته راوړنې د یو نندارتون له لارې نندارې ته وړاندې او هلته ورغلو برخوالو ته یې په دې اړه معلومات ورکړل. د وترنری پوهنځي استاد پوهنوال عبدالواجد اسماعیلزی چې د وترنری پوهنځي د زده کړیالانو د علمي او څېړنیزو پروژو د ترسره کولو مسؤلیت پر غاړه لري وایي په دې پروسه کې د یاد پوهنځي 144 زده کړیالانو برخه اخیستې او خپلې علمي او څېړنیزې پروژې د وترنری علومو په بېلابېلو څانګو کې ترسره کړي او نندارې ته یې وړاندې کړي دي. نوموړی وایي له دې نندارتون نه یې موخه دا ده چې فارغ زده کړیالان خپله علمي وړتیا خلکو ته وښيي او له دې لارې ځان ته د کار موندلو لټون وکړي.
سیلین دا توانی گی بدی بانی چی دیدی پروفسور بریشن نورستا دوی خپل غشتی مایی را و بیدو بیز بانی دا خپل ایمی تا یقاتو بیز بانی دوی اغا سیتاپ بیز بانی مربوطا زی و مرجع پیدا کی اغا افراد تا خپل دا علمی اغا انداز که کناد ورگی و دا اغوی نورستا دوی جذب قابل پیدا کی.
دوی تر نره پونزی دو فارغ و زکریانو او دا دی علمی و چیدنی زنندارتون برخوالو د دولت او خصوصي سکتور نه وغوښتل چې په وترنریزو پروژو کې د دوی په څیر مسلکي کسان پر دندو وګماري.
خصوصي سکتور څخه په دې برخه کې ډېره موږ توجه غواړو چې موږ ته د کار زمینه برابره کړي. په وترنری برخه کې چې څنګه فیډ میلی دی، پولټري برخه ده، لایف سټاک برخه ده، شاتو مچیو روزنه برخه ده، کبانو برخه ده، باید چې په دغه برخه کې موږ لپاره دوی کار وکړي، کار راته پیدا کړي او دغه ځوانان چې کوم فارغ شوي دي د دوی له وړتیاو څخه استفاده وکړي.
د دولت هم خواهش دغه دی، تقاضا مو دغه ده چې په مسلکي بستونو کې یا هغه بستونه چې مسلکي دي په هغو کې وترنر ډاکټران مقرر کړي.
د ننګرهار پوهنتون مالیه ادارې مرستیال خالد صداقت وایي د لوړو زده کړو وزارت یوه اندازه بودیجه د دا ډول څیړنیزو او علمي پروژو ترسره کولو په موخه د پوهنتون په واک کې ورکړې ده. هغه له فارغو زده کړیالانو سره ژمنه وکړه چې د دوی د علمي څیړنو پایلې به له حکومت مرسته کوونکو ادارو، خصوصي سکتور او ولسي خلکو سره په دې موخه شریکوي چې هغوی ترې د اقتصادي ودې لپاره ګټه واخلي او ستاسو په څیر د وترنری په برخه کې مسلکي کادرونو ته د کار کولو زمینه برابره کړي.
چې دلته زموږ درنو محصلینو د هغوی استادانو د پوهنتون استادانو ترسره کړي، هم به د اړوند ادارو سره شریکو او هم به په اصطلاح پایلې د خپل انساني وسع او توان په اساس په رسمي او غیر رسمي شکل د خپل ولسونو سره شریکو، ترسو هغه امراض چې دوی تشخیص کړي دي، ترسو هغه برخې چې زموږ د ولس ضرورتونه پوره کولای شي، زموږ د ټولنې ضرورتونه پوره کولای شي، زموږ د مالدارانو ضرورتونه پوره کولای شي، هغه په ښه شکل سره رمهار کړو او د خلکو تر غوږونو پورې ورسوي.
په ننګرهار کې پر دولتي پوهنتون سربېره شپږ خصوصي پوهنتونونه هم فعالیت کوي چې هر کال په اوسط ډول په بېلابېلو څانګو کې تر 3 زرو پورې کادرونه ټولنې ته د خدمت په موخه وړاندې کوي، خو په ډېر کم شمېر کې دغو کادرونو ته د جذب او کار کولو زمینه او اسانتیا برابرېږي. محمد آصف شنواره، تهران رادیو، جلال آباد.
لویدیز هیوادونه په اوکران کې ماتې خوري. فارس خبري اژانس راپور کړی د امریکا د ولسي جرګې کانګرس غړي مارجوري ټیلر گرین خبرداری ورکړه چې روسیا به په اوکران کې په اوسني جنگ کې بریالی شي او لویدیز هیوادونه به د امریکا دروغ ویلو ته په پام سره ماتې وخوري. هغې زیاته کړه امریکا د اوکران د جنگ په هکله دروغ وایي او دا یوه غمیزه ده او لویدیز ماتې خوري او روسیا بریالی کیږي. د امریکا د ولسي جرګې کانګرس دغه غړي مارجوري ټیلر گرین خبرداری ورکړ واشنگټن اوکراین ته د پوځي مرستو د ورکولو په دوام سره د بېګناه خلکو له وژلو سره د مرسته کولو په حال کې دی. مارجوري ټیلر گرین وویل موږ د بېګناه خلکو له وژلو سره مرسته کوو او زموږ کبرجن مشران نه غواړي ووایي چې د سولې په هکله د خبرو اترو وخت را رسېدلی دی. له بلې خوا د امریکا د میسوري ایالت د مشرانو جرګې غړي سیناتور جاس هاولي وړمه ورځ له فاکس نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي وو سپینې ماڼۍ په حقیقي ډول نه پوهیږي اوکراین ته د ورکړل شویو مرستو او د وسلو لپاره څه رامنځته کیږي. دغه را د جرمني پوځي چارواکو هم په تیرو 4 ورځو کې د اوکراین د پوځ د دړې وړې کېدا د احتمال په هکله خپله سخته اندېښنه څرګنده کړې ده. روسیې د امریکا او د ارمنستان منورې ته غبرګون وښوده. هیرنا خبری آژانس راپور کړی د روسیې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف له امریکا سره د ارمنستان د ګډې پوځي منورې تر سره کېدا ته د مسکو د چارواکو د غبرګونونو په دوام کې د ایروان دغه اقدام د خوشنۍ سبب وبله. د ارمنستان دفاع وزارت د تېرې اونۍ په چهارشنبې ورځ وویل د جنوبي کاپکاز دغه هیواد به د امریکا په شتون سره د 2018 میلادي کال د ایګل پارټرن په نوم پوځي منورا د سپټمبر د میاشتې له 11 څخه تر 16 نیټې پورې ترسره کړي. د روسیې خارجه وزیر لاوروف ټینګار وکړ ماسکو جنوبي کاپکاز سیمې ته د نفوذ لپاره د یوه جنګغواړي هیواد یعنی امریکا په هڅې کې مثبت ټکې نه ویني او عقیده لري چې دغه موضوع د ارمنستان هیواد په شمول د هیڅ هیواد لپاره ګټه نه لري. سرګی لاوروف زیاته کړه روسیا جنوبي کاپکاز سیمې ته د نفوذ لپاره د ناټو د هڅو د مثبتو نتیجو اټکل نه کوي. د کریمین مرنی ویان دمیتری پیسکو هم په تیرې چهارشنبې ورځ خبریالانو ته ویلي وو چې د امریکا او د ارمنستان د ګډې پوځي منورې د ترسره کولو لپاره د ایروان پروګرامونه په اوسنیو شرایطو کې د ناوړه شک د رامنځته کولو سبب ګرځي. فرانسې په نایجیریا هیواد باندې برید ته چمتو کیږي. سپوتنیک خبری اژانس راپور کړی د نایجر هیواد پوځي شورا د لویدیځې افریقا په ځینو هیوادونو کې د فرانسې د وروستیو خوځښتونو څارنې ته په اشارې سره په نایجر کې د پوځي لاسوهنې لپاره د پاریس د پلان او د پروګرام خبر ورکړ او اسرائیل په پلستنی بندیانو د دباونو د زیاتولو کوشش کوي. ایرنا خبری اژانس راپور کړی په پلستنی بندیانو باندې د دباو لپاره د سهونیست رژیم د کورونی امنیت د وزیر اتمار بینیګور پلان د لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د کابینې د غړیو له مخالفت سره مخامخ شوی دی. خبرونه ختم شوال. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو زمونږ یو ساده سهرنۍ پښتو خبرونه اورئ.
سیاسي تبصرا.
عزت من اوریدونکو، اوس به یو سیاسي تبصره درته وړاندې کوو چې په جی شل ډلې کې د درزونو د لا زیاتېدا په هکله لیکل شوي ده. په داسې حال کې چې امریکا کوشش کوي داسې وښیي چې شل ډله هېواد تر ټولو منسجمه نړیواله ټولنه ده چې واشنګټن یې د فعالیتونو، هدفونو او پروګرامونو پر مخ پر بهیر نفوذ عملولی او رهبري کولی شي، خو په هندوستان کې د جی شل ډلې سرمشریزه او په امریکا کې په 2018 میلادي کال کې د سرمشریزې له ترسره کېدا سره د چین مخالفت په شل ډلې کې لا زیاتو اختلافاتو درزونو ته د ژورتیا ښودنه کوي. د هندوستان په غونډې کې چې همدا اوس را روانه ده، د چین او د روسیې د مشرانو نشتون ښایي چې د ختیځ په لور د نړیوال قدرت د ګرځېدا په پیاوړتیا سره د امریکا په څیر هیوادونه نور د تیر په څیر له خپلو لیتیوګو او غوښتنو پر اساس د نړیوالو بدلونونو د لورنیونې لپاره لازمه توانمنۍ او وس نه لري. د نړیوالو چارو یو کارپوه ډانیل کولیک په دې باوایي دا سیخکاري امریکا تر دې دمه باور نه دی کړی چې له لویدیځه د ختیځ په لور د قدرت څرخېدل د بشپړېدا په حال کې دي، او هغه جوړښتونه چې د لویدیځوالو قدرتونو په تیره بیا د امریکا د جی شل ډلې په څیر ډلې او ارګانونه د خپلو هدفونو د پرمخ بولو لپاره جوړ کړي وو، خپلې وړتیاوې او کارندوالي له لاسه ورکړي دي، او دا بدلون له هغو مخالفتونو سره چې د هغوی د مهمو غړیو لخوا د امریکا له کړچرونو او پیسالو سره ترسره کیږي په بشپړ ډول مشخص او روښانه دی. له دې کبله د جی شل ډلې د 2018 میلادي کال د سرمشریزې لپاره د امریکا په قرباتوب د چین اعتراض د روسیې لخوا هم تایید شوی دی. د جی شل ډلې د اعلامیې روح او انداز په بشپړ ډول ښایي چې امریکا کوشش کړی دی څو د دغه غونډې له فرصته د اوکراین په جنګ کې د روسیې د محکومیت او غندلې لپاره استفاده وکړي. که څه هم د تیر کال په سرمشریزه کې چې د انډونیزیا په بالی کې ترسره شوي وه هم په ډګه د روسیې ضد اعلامیه خپره شوه، خو د نوې ډیلی په ناسته کې د هند او د روسیې ستراتیژیکو اړیکو ته په پام سره که څه هم داسې ښکاري په پاییز اعلامیه کې کاري فیصدي ترسره شوي ده، خو د اعلامیې کړچار په بشپړ ډول د روسیې ضد او د اوکراین په ګټه دی. دا په داسې حال کې دي چې لږ تر لږه د جی شل ډلې غړي هیوادونه چې د منطق لاره یې وړاندې کړې ده ختیځ ته د ناټو په چوکاټ کې د امریکا یرغلیزو سیاستونو او جنگ د رابرسر کېدا او د دغه پوځي موسسې د ګواښونو د زیاتېدا د علتونو په بابهم په اعلامیې کې ځینې ټکي یادولی شو. د نړیوالو چارو یو بل کارپوه هیسینګ تسو په دې باوایي امریکا کوشش کوي د جی شل ډلې په څیر د غونډو په پاییزو اعلامیو کې یوازې خپلې موخې او سیاستونه دیکتا کاندي. دا په داسې حال کې دی چې د انصاف لره د ختیځ په لور د امریکا او د ناټو یرغلیزو سیاستونو ته او په خپلو سرحدونو کې د روسیې محدودولو ته ده. د ختیځ په لور د ناټو جغرافیایي پراختیا د روسیې او حتی د چین په څیر د هیوادونو تر ټولو لوی امنیتي ګواښ دی. په هر حال که څه هم جی شل ډله د اروپایي اتحادیې په شمول له 1900 هیوادونو څخه یوه نړیواله موسسه ده چې د نړیوال مالي ثبات، د آب و هوا د بدلون د کمیدا په څیر له نړیوال اقتصاد سره اړوند په سترو مسلو د غور لپاره فعالیتونه کوي، خو امریکا دغه ډله هم د نورو نړیوالو ارګانونو په شان له خپلو هدفونو او اساسنامې منحرفه کړې ده او هڅه کړې ده چې دا د خپلو سپیرو پروګرامونو هدفونو د پرمخ بیولو لپاره په یو ټرایبیون بدله کړي. په همدې دلیل هغه سیمه ییز او نړیوالې موسسې ارګانونه چې امریکا په کې شتون لري نه یوازې د نړیوالو مشکلاتو له حل سره کومه مرسته نه کوي، بلکې د هغوی د غړو ترمنځ اختلافات او درزونه لا ژوروي. داسې چې چین او روسیې په څیر ختیځ هیوادونه د بریکس په څیر د نړیوالو ارګانونو د پراختیا په لور ګامونه پورته کوي چې د امریکا د نشتون په دلیل د هغوی د عمل ناوخت د ختیځو هیوادونو په لاس کې دی. تهران دی، ایران اسلامی جمهوریت غږ.
د تاریخ پانا عزتمنو اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه ومنی. عزیزانو، اوس هم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د ګل ورځ یا دوشنبې د 1402 هجري لمریز کال د سومبولې یا وږې د میاشتې شلمه نیټه ده چې د 1445 هجري قمري کال د سفري د میاشتې له 15 او د 2023 میلادي کال د سپتمبر له 12 نیټې سره برابره ده. پنځه ویا کاله وړاندې د 1943 میلادي کال د سپتمبر په 11 نیټه د قائد اعظم لقب لرونکی د پاکستان بنسټګر محمد علي جناح وفات شو. هغه په 1946 میلادي کال کې د اوسني پاکستان په جنوب کې د کراچۍ په ښار کې زیږیدلی. جناح په 1946 میلادي کال کې د مسلم لیگ ګوند له بنسټګرو څخه و. دغه ګوند په لومړیو کې کلتوري او مذهبي فعالیتونه درلودل، خو ورو ورو یې سیاسي مسلو ته ګروهنه ومونده او د مسلمانانو لپاره د یوه خپلواکي هیواد د جوړولو غوښتونکي شو. د جناح له اقداماتو او تنظیمولو سره د هند ډیرو مسلمانانو د مسلم لیگ ګوند ته مخه کړه او دغه ګوند په قدرتمنو تشکیلاتو بدل شو. په دې ډول چې په پارلماني انتخاباتو کې چې له دوهم نړیوال جنګ وروسته ترسره شول، مسلم لیگ تقریبا د هند د بار اعظم کې په ټولو مسلمان میشته سیمو کې بریالیتوب ترلاسه کړ. په دې ډول پاکستان په 1948 میلادي کال کې د ګورنر جنرالۍ له حکومت سره خپلواکه شو او د هغه لومړني ګورنر جنرال هم محمد علي جناح و. د پاکستان خلک د هغو د هیواد د خپلواکۍ په لاره کې د جناح د خدمتونو په وجه هغه د ملت پلار. دوه څلوېښت کاله مخکې د 1416 هجري لمریز کال د وږې د میاشتې په 16 نیټه د ایران په شمال لویدیځ کې د تبریز ښار د جمعې امام آیت الله سید اسدالله مدني د جمعې لمونځ د ترسره کولو په وخت د منافقینو ترهګرې ډلګۍ په وسیله شهید کړی شو. هغه په 1293 هجري لمریز کال کې زیږیدلی او خپل زده کړې د اجتهاد درجې په ترلاسه کولو سره د قوم او نجف په علمیه حوزو کې ترسره کړې. آیت الله مدني د خپلو زده کړو په پړاو کې په سیاسي مبارزو کې ګډون درلود او د 1424 لمریز کال د غبرګولې د میاشتې د 15 نیټې په پاسون کې له حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه څخه په پیروي سره د باچا رژیم د جنایتونو او پلید څیرې اشوا کولو ته مخه کړه. له دې اړخه یې ډیر کلونه په زندان او جلاوطنۍ کې تیر کړل. آیت الله مدني په ایران کې د اسلامي انقلاب له بریالیتوب وروسته د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په حکم سره د تبریز ښار د جمعې امامت په غاړه واخیسته او بالاخره د جمعې لمونځ په محراب کې د منافقینو ترهګرو په لاس شهید کړی شو. نهویش کال وړاندې د دیاله سوه دریاویم مریض کال د وږي د میاشتې په شلمه نیټه د ایران یو اوسمهاله قرآن پیژندی او څیړن ډاکټر محمود رامیار وفات شو. هغه په خپل زیږنځای د ایران په مذهبي ښار مشهد کې د اسلامي معارفو او علومو زده کولو ته مخه کړه. ډاکټر رامیار د حقوق او فلسفې په څانګو کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړ او له هغې وروسته په دیاله سوه شپږ پنځوس لمریز کال کې د ایډنبورګ له پوهنتون څخه په فلسفې کې د ډاکټرۍ درجې په ترلاسه کولو بریالی شو. هغه څه موده د تهران پوهنتون د اسلامي معارفو او الهیاتو پوهنځي مشري او د دغه پوهنتون استادي په غاړه درلوده. د هغه په اثارو کې کولی شو د تاریخ قرآن او کشف المطالب کتابونو ته اشاره وکړو.
بے نقابہ امریکہ
پرونه په دې شیبو کې حامد سیماب سره د خپل ګران ملګری
جمیل حسین بنگش
ستاسو خدمت ته حاضر شوی. څو د بینقاب امریکان نومې اونیز پروګرام درته وړاندې کړي. د دغه پروګرام په پیل کې د امریکا د تیرې اونۍ د ځینو مهمو پېښو یو لنډه شان خلاصه دراورو او بیا مو هم رابولو د تحلیلي برخې اورېدو ته.
ایزان اوس هم له معمول سره سم لومړی د امریکا د تیرې اونۍ د مهمو پیښو یوه لنډه خلاصه دراورو. د بایډن د استزاد احتمال جدیوالی، د امریکایي سینیټرانو له وضعیت د میرمن نیکی هیلی سخته نیوکه، په امریکا کې د ډله ایزو ډزو بے مخینه زیاتیده، او په امریکا کې د بیوزلو د ورځنیزو خوړو کمیدا د امریکا د تیرې اونۍ مهمې پیښې وې. پارس ټوډی ډاټا یار سلیش پی زموږ د انټرنیټي سایټ درکتی و لنډ دمکو بیا تفصیل سره داسې خدمت ته حاضرې.
د امریکا د کانګرس د جمهوری غواړي ګوند استازي د اوړي د چټیانو له ختمېدا وروسته نیت لري د امریکا د ولسمشر جوزف بایدن د مؤاخذه بهیر پیل. د یو اس اے ټوډے د راپور لمخې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د مؤاخذه ګنګوسې له همدا اوسه د امریکا د کانګرس د جمهوری غواړو لخوا اوریدل کیږي. په دې ډول چې کوین میک کارټي په یو لړ څرګندونو کې د استزاد بهیر تعقیبول یو طبیعي او مخ په وړاندې ګام بللې دی. میکارتی د فاکس نیوز په یو ټلویزیونی چینل پروګرام کې وویل د ولسمشر د مؤاخذه موضوع او د سپینې ماڼۍ پورې اړوند مسلو په اړه د بشپړ معلوماتو ترلاسه کول یو طبیعي او مخ په وړاندې چاره ده. امپیچمنت یا مؤاخذه کېدل د تحقیقاتو د پیل لپاره اقدام په داسې حال کې ترسره کیږي چې جمهوری غواړو د کانګرس د څارنې په کمیټې کې لا هم دا اوسه د جو بایدن د کورنۍ د تجارتي معاملاتو د اغیزو موضوع د ملي امنیت لپاره د ګواښ په توګه مطرح کړی ده. سپینې ماڼۍ د جمهوری غواړو تورونه رد کړي دي او هغه یې بې اساسه اشاره بللې ده. د کانګرس محافظه کارو استازو له تیرو میاشتو راهیسې د جوزف بایدن د استزاد د بهیر د پیلولو غوښتونکي شوي دي او دغه بهیر هغه مهال پیاوړی شوی چې جمهوری غواړي توانېدلی د کانګرس اکثریت چوکۍ ترلاسه کړي. د کانګرس د استازو د څارنې کمیشن په ځلونو ادا کړې ده چې سپینې ماڼۍ دغه ادعا رد کړې او وایي تر اوسه پورې د پاموړ مدرک یې نه دی وړاندې کړی.
ایزنو په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی استازې میرمن نیکی هیلی د مشرانو جرګې په شمول په خپل هیواد کې د بوډا سیاستوالانو په شتون سخته نیوکه وکړه. میرمن هیلی چې د 2040 کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره جمهور غواړي ګوند یو کاندیدا هم ده، د کیمرې په وړاندې د خپل هیواد یو بوډا سیناتور په بے حرکت پاتې کېدو غبرګون څرګند کړ. یو ویډیوی کلیپ چې په ورستیو کې د امریکا په ان بی سی چینل کې خپور شو، اخی چې د سنا د جمهوری غواړي د لګکی مشر میچ مکنل د خبریالانو په ټول کې په یو میاش کې د دوهم ځل لپاره څه د پاسه 13 سکنډه حق حیران امداسې پاتې شو. هغه په یو میاش کې دوهم ځل لپاره دا کار کوي چې امداسې حق حیرانه پاتې کیږي. مکنل لا دې ورستا چې یو خبریال ترې د مشر په انتخاباتو کې د کاندید کیدا پاړه پښتنه وکړه، نو یو ځل یې فکر بل چرته لاړه او د یوې مودې لپاره همداسې بیا خبري غونډه همداسې پریښوده. دغه چارې د امریکا په دولت او کانګرس کې د مکینل په شان د بوډاګانو او سیاستوالانو د سلامتیا تر پوښتنې لاندې بیا راوستي ده. امریکانو تر منځ د امریکا د ولسمشر جو بایډن د وضعیت په شمول د عمر معقولې پاړه بحثونه بیا یو ځل ګرم کړي دي. میرمن نیکی هیلی چې یو 50 کلنه لا فاکس نیوز چینل سره په مرکه کې د مکینل لپاره رامسته شوی پیخي غمرا پرون کې وبللې، خو یې ویل چې مشرانو جرګه د ممتازو بوډاګانو په یو کور بدل شوی ده. میرمن نیکی هیلی د سیاست په ډګر کې د مکینل د شتون پړاو د سټایل وړ وبلل، خو یې ویل چې د دې وخت رسیدلې چې دغه یو اتیا کلن سیاستوال او د جو بایډن په شمول نور بوډا سیاستوالان او نوی کلن سیناتور دان فینشتاین نور له قدرت څنګه تشي. میرمن نیکی هیلی ویل چې غمیزناکه ده، هیڅوک به د داسې صحنې له لیدلو ښه احساس ونه لرلی شي. هغې په دوام کې ویل هغه څه چې غواړم ووایم دا دي چې سنا حاضر دمه په دغه هیواد کې د بوډاګانو په یوه ممتاز کور بدله شوې ده. مطلب مې دا دی چې مکینل ډېر زبردست کارونه ترسره کړي او د ستایلو وړ دي، خو سړی باید پوه شي کې کوم وخت باید لا قدرت څنګ ته شي. میرمن هیلی لا دې مخکې هم څو ځله لا 15 اویا کلونو بره انتخاباتي کاندیدانو د ذهني صلاحیت د ازمایښتونو ترلاسه کولو وختونه مطرح کړي ده. د ملکي دا په بڼه کې د هغه په وړاندیز کې هم بایډن او هم ټرامپ چې په جون میاشت کې اوه اویا کلن کېږي شامل دي.
خوږو دوستانو، په 13 اگست میاشت کې په امریکا کې د بیروزګارۍ اندازه زیاته شوې ده او د 2020 کال له فروری راهیسې تر ټولو لوړ حته رسیدلې. په داسې حال کې چې په جولای میاشت کې د بیروزګارۍ اندازه په 3.5% وه. په دغه مودې کې د کار کسب 1,00,000 فرصتونه رامنځته شول چې له هغې اندازې زیات وو چې اټکل یې کېده. دا په داسې حال کې دی چې له دې مخکې ژمنه ورکړل شوې وه 1,00,000 کاري فرصتونه به رامنځته شي، خو په جون او جولای میاشت کې د کارونو رامنځته کېده له هغه څه کمه وه چې تمه یې کېدله. په دې ډول چې په دغو دوو میاشتو کې ټول 1,00,000 کاري فرصتونه رامنځته شول او دا له ورکړل شویو ژمنو کم و. مخکې ژمنه ورکړل شوې وه چې په جون میاشت کې به د کار کسب 1,50,000 فرصتونه برابر شي چې د هغه څه په پټو چې اعلان یې شوی و، ځکه چې یوازې د 1,50,000 کاري فرصتونو اعلان وشو. په جولای میاشت کې هم لومړی اعلان وشو چې 1,80,000 کاري فرصتونه به رامنځته شي، چې بیا د دې په پوټا یوازې 1,50,000 کاري فرصتونه رامنځته شول. د امریکا د کار وزارت په یوې اعلامیه کې ویلي دي د سلامتیا په خدماتو، د فارغ وخت، هوټلینګ، اجتماعي مرسته کوونکو او د عمراني چارو یا کنسټرکشن په زمینه کې کاری فرصتونه زیات شوی دي، خو د ترانسپورت او تدارکاتو په برخو کې کاری فرصتونه کم شوی دي.
ایزانو د کاری فرصتونو د زیاتیدو رامنځته کېدو سره سره د بیکاری د زیاتیدا بیا په دې علته چې په اگست میاشت کې څه د پاسه 500,000 کسان د کار بازار ته ورداخل شول. د فریکوئنسی اکنامکس مؤسسو لوړت با اقتصاد پوها روبیلا فاریکی ویل چې تنخواګانې کمې شوې او د فعالو نفوسو د زیاتېدا په علت د بیکاری اندازه تر ټولو لوړ حد ته رسیدلې ده. لا کرونا ورسته د کاري ځواک کمښت په حقیقت کې ټیکاداران د تنخواګانو زیاتولو ته مجبور کړي وو. دا د کارګران لپاره خبر وو، خو همدغه چاره د ګرانې د زیاتېدا سبب شوی وه. د امریکا د مرکزي بانک مشر جیرمی پاول په ورستیو کې ویلي چې د کار په بازار کې د آرامښت په ټینګولو سره د منلو وړ سویې ته د ګرانې ورستنول امکان لري. د ګرانې کمول د مرکزي بانک یوه اصلي دنده ده. دغه هدف ته د رسیدا لپاره د مرکزي بانک اصلی اوزار د سود د اندازې زیاتول دي چې دغه سیاست بانکونه هم مجبوري کورنۍ او شرکتونو ته په لوړه ګټه پورنه وړاندې کړي. دغه چاره سبب کیږي مصرف یا پانګونه کم شي او په بیو دباو کم شي. اوس مسله دا ده چې پوه شو آیا فدرال ریزرو د راتلونکي میاشتې په غونډه کې چې د سپتمبر 15 او 16 نیټه ترسره شي دغه سیاست ته دوام ورکړي یا نه. د امریکا مرکزی بانک د 2023 کال له مارچ میاشتې راهیسې تر اوسه د سود اندازه 11 زیاته کړې ده چې له 22 کلونو پخوا تر اوسه تر ټولو لوړه اندازه بلل کیږي.
دوستانو، سکال په امریکا کې د ډلهیزو ډزو پیښې په بمیخنی توګه زیاتې شوې دي. د سی بی ایس ټلویزیوني چینل په یو راپور کې دغه موضوع ته اشاره شوې ده او ویل شوې دي چې په 2023 کال کې د دغو پیښو قربانیان په اوڅاره توګه زیات شوې دي. دغه بهیر د امریکایانو ډیره اندېښنه راپارولې ده. په 2023 کال کې د امریکا د ډلهیزو ډزو شمیر دومره زیات شوی دی چې په یوې لسیزې کې مخینه نه ده درلودلې. د ډلهیزو ډزو تعریف دا دی چې یو کس په 100 کسانو ډزې کوي او په دغو ډزو کې 4 کسان مړه یا ژوبل کیږي. البته په دغو شمیر کې حمله کوونکي نه شمیرل کیږي.
ایزانو په امریکا کې د بیوزلو د پور زیاتی دا هغو د روزانه خوړو کمولو ته مجبور کړی دي. دا غو امریکایانو شمیر ډیر زیات شوی دی چې خپل د کور کرایه هم نشي ورکولی او د خپل خوړو په برابرولو کې لستونزو او مشکلاتو سره مخامخ شوی دي. دا غ نخې نخانی دي چې د امریکا په اقتصاد کې د مالی مشکلاتو د زیاتی دا خود نه کوي. د خبرو شویو راپورټونو لمخې په هغو کورنیو کې چې د خوراکي مرستو له پروګرامه استفاده کوي 2% په اگست میاشت کې خپل خوراکي پیکیجونه هست او 55% هم خپل روزنیز خواړه کم کړي ځکه چې د خوراکي موادو د اخیستلو توانې نه درلود او د تیر کال په نسبت د دغو کسانو شمیره 2 برابره زیاته شوې ده. د دغو شمیرو په اساس په امریکا کې بېوزلۍ همغه راځي واسطره ستونزه بلل کیږي. د امریکا د شمیرنو سازمان په 2019 کال کې اعلان وکړ چې کابو 3.4 میلیون امریکایان یعنی کابو د دغه هیواد 10.5% نفوس بے وصلہ دی.
دا تهران د پښتو خبرونه یو کوم نوالو د بنقاب امریکانو می اونیز پروگرام وخت هم دومرو نو تاسو هم اجازه پاړو.
الله مملا او ملګری. فلسطین
د اسلامی امت لومړنۍ مسأله.
د تهران رادیو ډیر خوږو قدرمنو اوریدونکو سلامونه او نیکې هیلې مو ومنه. د خبرونه په دې شیبو کې زه عبدالماجد دورانه او زما خوږ ملګری
جمیل حسین بنگش
د فلسطین د اسلامی امت لومړنۍ موضوع په تړاو
لننی څلورم مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. نو هیله لرو چې د دې پروګرام تر پای را سره له ووسی.
ایزانو او خوګو او مهربانو دوستانو، کله چې حضرت محمد بن عبد الله د خدای لخوا په پیغمبري او رسالت مبعوث شو ترسو د اسلام دین نړیوالو ته معرفي کړي، فلسطین د بیزانس حکومت تر واکمنۍ لاندې وو او په پایله کې د دې خاورې لویه برخه د اشغالګرو یا نیواګرانو تحمیلي دین ته وختي وه. د فلسطین خاوره د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او داغه حضرت د پاکی قران لپاره د خورا قیمتي یادونو ټاټوبې وو. دا خاوره شام ته د مکه د سوداګرو د اوړي د تګ را تګ لار وه، او د اسلام ګران پیغمبر به لا به ست وړاندې د حضرت بیبي خدیجه سلام الله علیها په شتمنۍ سره سوداګري کوله، او له دې لارې به د سوداګرو لا کاروانونو سره یوځې تیریدلو. همدارنګ فلسطین د اسلام د ګران پیغمبر لپاره د هغوی د نیکه هاشم بن عبد مناف د یادگار ځای وو چې د غزې په خار کې خاورو ته سپارل شوی دی. د رسول الله مبارک پلار حضرت عبدالله بن عبد المطلب هم شام ته د یوه سوداګری سفر پترس کې وفات شو. هغه څه چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او داغه د پیروانو لپاره د فلسطین د خوري ارزښت زیات کړي، په دې خوره کې د قدس یعنی بیت المقدس د خار او د مقدسه زایونو لکه الاقصی جماعت او د قبۃ الصخره شتون دی. بیت المقدس د فلسطین مرکز ته څیرمه یو خار دی چې د بحر المیت په لویدیځ کې 40 کیلومتره کې او د مدیترانې سمندرګي د ختیځ په 55 کیلومتره کې د مدیترانې د جلګې او د اردن سیند د درې ترمنځ پروت دی. دا خار یو غرنی خار بلل کیږي چې د مدیترانې له سمندره 2500 فوټه شاوخوا 1600 میټره او له بحر المیت څخه 3800 فوټه یعنی شاوخوا 1600 میټره پورته دی. د خار اقلیم استوایی، نیمه وچا، گرم او وچ اوړی او سوړ او بارانی ژمی.
ګران اوریدونکو، بیت المقدس د نړۍ یو پخوانی خار او ډیر سپیشل ځای دی، ځکه چې د ډیرو لویو الهی پیغمبرانو ټاټوبه پاتې شوی دی. دا خار څو ځلې فتح شوی، ویجاړ شوی او بیا رغول شوی دی. د دې خاورې په هر برخه کې د هغو خلکو د تیرو وختونو یو ټوټه پرته ده چې د هر ډول دین او مذهب پیروان چې وو د دې سپیشل خاورې د درناوي په برخه کې په یو نظر وو. دا مشهور ده چې دا خار د الهي پیغمبرانو لخوا جوړ شوی دی. دا ځای الهي پیغمبرانو کور دی. له حضرت ابراهیم څخه نیولې بیا تر حضرت عیسی علیه السلام پورې، او د وحی محبت یعنی د وحی ځای، او د تورات، انجیل، زبور او نور آسمانی صحیفو د نازلې دو ځای وو چې له قران کریم څخه مخکې نازل شوی دی. لکه څنګه چې په تیرو پروګرامونو کې یادونه وشوه، حضرت داوود او حضرت سلیمان علیه السلام په دې خار واکمنی کړې ده چې د ډیر جلال او عظمت خاوندان وو. د دې خار د نورو تاریخي ارزښتونو ترڅنګ د دې یادونه هم کولای شو چې د حضرت یحیی د ولادت خه خبر په همدې خار کې حضرت زکریا علیه السلام ته ورکړی شو. د تعالی په بیت المقدس کې غرونه او الوتون کې حضرت داوود علیه السلام ته مسخر کړل. حضرت عیسی مسیح علیه السلام له همدې ځایه عروج کړی دی، او ویل کېږي چې بی بی مریم سلام الله علیها په همدې خار کې وفات شوې ده. دا خار د مسلمانانو وړومبنۍ قبله هم ده، او د اسلام د عقایدو له مخې به دا خاوره د خیر او شر تر منځ د وروستۍ جګړې ډګر او میدان وي، او په همدې خاوره کې به د حضرت مهدی اجل الله تعالی فرجه الشریف لخوا دجال ووژل شي.
ایزنو الکسا جمعه چې په بیت المقدس کې موقعیت لري باید د نړۍ د مسلمانانو لپاره یو لاسپیسلو اسلامي ځایونو څخه وبلل شي. دا جمعه د مسلمانانو لومړنۍ قبله ده چې د اسلام د ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په وخت کې هغه د خدای په حکم د دغه جمعه لور تن مونږ کړی او همدارنګه په مکه او مدینه شریفه کې لا مسجد الحرام او مسجد النبی څخه ورسته دریم سپیشل زیارت هم دی. د تاریخ پوهانو په وینا الاقصی جماعت لا بیت الله الحرام یعنی کعبه شریفې څخه ورسته په مځکه کې جوړ شوی دوهم جماعت بلل کیږي چې یوازې د خدای تعالی د عبادت لپاره جوړ شوی. روایت دی چې حضرت آدم علیه السلام د کعبه شریفې لا جوړېدو څلوېخ کاله ورسته د خدای له حکم سره سم هغه جوړ کړي او بشپړ کړي. همدارنګه د ځینو روایتونو له مخې حضرت ابراهیم علیه السلام بیا کعبه ودان کړه او حضرت موسی علیه السلام د خدای په حکم سره له شرک او انحراف د مسجد الاقصی د ژغور لپاره له بیت المقدس څخه قبله جوړ کړه. دا غسل مخې چې ویل شول بیت المقدس یو سپیشل خار و چې ټولو دا غ پاړه اوریدلی او ورته لیوالتیا خودلا تر دې چې متعال خدای خپل رسته پیغمبر خاتم المرتبات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د حضرت عیسی علیه السلام لازیګیدنه څخه شپک سوا نه کال ورسته د اسلامي رسالت لپاره مبعوث کړ. اسلام د لمر پر خطو سره پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د خدای په حکم مسجد الاقصی البته په لند محاله توګه د مسلمانانو قبله وګرځوله، ځکه چې د اسلام په پیل کې کعبه د مشرکانو له بوتانو څخه ډکه وه او هلته بوتان پراته وو. پاغه وخت کې کعبه په یو بوتخانه بدل شي وا او داغه په لور مونږ کوونکو د بوتانو په احترام کې شک را مست کولو. نو د اسلام د ظهور په پیل کې لګت څنګه چې د اسلام دین لا زواک نو تر لاسه کړي متعال خدای خپل رسول ته لار خونه وکړه چې د بیت المقدس په لور مونږ وکړي، ځکه چې بیت المقدس د یو توحیدی دین په توګه د يهودانو قبله وا او د دې دین او آئین دا غو مشرکانو په پرتله چې په مکه کې د بوتانو عبادت کولو اسلام ته ډیر نقد دی.
ګرانو اوریدونکو، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم چې کله په مکه کې اوسېدل او مدینه ته له هجرت څخه تر 1300 پورې د لومبی کال د ربیع الاول د لومبی څخه د دویم هجری کال تر نیمایي پورې د دې جماعت په لور لمونځ کولو او له هغه وروسته بیا د خدای له حکم سره سم د کعبه په لور یې خپله قبله بدل کړه او کعبه د مسلمانانو قبله شوه. په هر حال د اسلام د دین او د هغه د پیروانو لپاره د فلسطین او بیت المقدس او په ځانګړي توګه د مسجد الاقصی ارزښت یوازې په دغه برخو پورې محدود نه دی، بلکې اصلي اهمیت یې د بعثت په لسم کال د رجب د میاشتې د 28مې نیټې له پیښې سره تړاو لري چې هغه د اسلام د ګران رسول د معراج او د هغه د علمي او عملی معجزو په توګه یادیږي. معراج له مسجد الاقصی نه اسمانونو ته د اسلام د پیغمبر پورته کېدلو ته ویل کیږي. د اسلامي روایتونو له مخې د اسلام ګران پیغمبر په مکه کې وو چې جبرائیل علیه السلام ورته ورغې او غوښتنه ترې وکړه چې له ده سره یوې لوري ته لاړ شي چې ملائکې میکائیل او اسرافیل هم هلته وي. هلته جبرائیل پیغمبر ته د براق په نوم یوه سورلی راوسته او هغه حضرت د خدای په اراده سره د جبرائیل په ملتیا له مکې څخه ووته او مسجد الاقصی ته لاړ. هلته وړاندې د پیغمبرانو لمونځ ادا کړ ترڅو پر نورو ادیانو باندې د اسلام د دین برتری اعلان کړي او له هغه ځایه اسمان ته پورته شه. دا سخکاری چې د اسلام پیغمبر له قبۃ الصخره څخه اسمان ته پورته شوه. په دې نوم د هغه د نومولو لامل په هغه کې د یوې ډبرې شتون دی چې پیغمبر له هغې څخه اسمان ته پورته شوه. د خدای او د اسلام د ګران رسول صلی الله علیه و آله وسلم ترمنځ د خبرو تفصیل په یو قدسی حدیث کې د حدیث معراج په نوم راغلی دی. له همدې وخته و چې 15 وخت لمونځ پر مسلمانانو فرض شو. بیا د اسلام پیغمبر قدس او له هغه ځایه مکې ته راستون شو. له هغه وخت راهیسې فلسطین او قدس د مسلمانانو په منځ کې ډېر ځانګړی ځای ترلاسه کړی دی.
ایزنو د دې پروگرام وخت هم دلته پای ته ورسید. هیله کوو چې تاسو به هم دا پروگرام خوښ شوی. کولی شئ موږ سره په دې ارتباط خپل نظرونه شریک کړئ. تر بل پروگرام په ډیر مهربان او لوی خدای سپارو.
سر لوړی او بریالي اوسئ.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.